ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی شلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به په کرک کې د یوې ترهګریزي حمله حال، په برسلز کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې، په خیبر قبایلي سیمه کې د یوې وبائی ناروغۍ او په افغانستان کې د زلزلې له وجې د زیانونو ترڅنګ د روانو ټول ټاکنو په اړه راپورونه مرکې او څېړنې واورئ. یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او د قبایلي سیمو په اړه موضوعات هم لرو. فاول ورزو ملیحه میرزاده ته چې خبرونه ته واورئ.
السلام علیکم ته ټول اول فام افرا د خبرونو سټکو ته. په کرک کې نن سهار راهیسې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. په برسلز کې د امریکا، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې لپاره مهم ګرځول شوی او جنوبي کوریا شمالي کوریا ته په صنعتي زون کې بیا د یو ځای کار کولو په باب له خبرو اترو وړاندیز ورکړي. د خبرونو تفصیل: د کرک د بانډه د اوچا د ډیرې تانې علاقه کې نن سهار د سلورو بجونه د مقامی پولیسو او طالبانو ترمنځ د مپه د ماډه سي روانې دي. نن سهار د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډیرې تانې محرر ناصر خان وویل چې تر دې د ماډه سي روانې دي او دوه وسلوال په جوبل حالت کې نیول شوي هم دي. نو موږ د پیښې پاړه وای
یا اوس نفری پرتا ده او فلحال دا څنګه کې لکه کلو کسان د شګر خلاصي سر پسند دا کسان چې دی لکه گرفتار شوی دی یو ایسا یو فچو دی چې شوی دی یو کانسټبل دی یو کسان زخمیان دی او سټیفاید انسټیفاید رپورت کوم چې فلحال څنګه نشته ګران لکه دغه لکه پوسټال ته نه
دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي اسلاو د دې سره تړلې نورو سیمو کې د امنیتي ادارو په پوسټو او د پولیسو پټانو وسټوال بریدونه کوي. پاکستان وایي د بلجیم په سرحد برسلز کې د شورو په ورځ د پاکستان، افغانستان او امریکا درې اړخیزه غونډه په مثبت ماحول کې وشوه او په دې خبره زور واچول شو چې مستحکم افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ډېر مهم دی. تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې خبره اتفاق وشو چې په امنیتي او اقتصادي میدان کې به خپله همکاري جاري ساتي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د شورو په ورځ د برسلز په غونډه کې د افغان مشر او پاکستانی چارواکو خبرې ګټورې وي. جان کیری تر غونډې وروسته وویل چې دغه په فکر ټول به پرې اتفاق وکړي چې خبرې مفصلې، ګټورې او تعمیري وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دغه هیواد له بهرنیو چارو سیکرټري جلیل عباس جیلانی سره ولیدل. په کورم ایجنسی کې په ځمکه کې خخ بم د چاودېدلو له امله یو کس وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. دغه چاودنه نن سهار قریبا په 8 بجې په پاړه چینار کې شوې ده. د سیمې یو اوسیدونکی علي عظمت نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه د ټریکټر ګاډي پسې شوې ده. د پیښې وروسته زخمیان پاړه چینار هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوي دي. پولیټیکل انتظامی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي د چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات روان دي. په ننګرهار کې د پرونی زلزلې له امله د خلکو مرګ شوبله 122 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر همایون زهیر مشال ریډیو ته وویل چې د پرونی زلزلې له امله تر اوسه 280 زخمیان وروړل شوي دي. ښاغلی زهیر دا هم وویل چې 2 وژل شوي ماشومان هم 2 ته وروړل شوي. ښاغلی زهیر د ننګرهار په 16 کې د خال مرګ شوبله خبره کړې، خو د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې د رپورټونو له مخې د مړو شو کسانو شمیر 400 ته رسیدلې ده. او خو د کونړ د امنیه کمانډان عبدالحبیب سید خیل مشال ریډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د پرونی زلزلې له امله 300 کورونه وران شوي، یو تن پکې مړ دی او 9 کسان هم ټپیان دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې د شورو په ورځ یوې کارخانې ودانۍ درابلنې دلو په پیښه کې لږ تر لږه 1,60 کسان وژل شوي دي او خبرداري ورکوي چې د وژل شوو کسانو شمیر زیاتېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم خلک د ودانۍ تر ملبې لاندې گیر دي. د بنگلاديش ډیلی سټار ورځپاڼې د زیارت په ورځ خبر ورکړي چې تقریبا 1000 کسان د ډاکا سره نږدې د یوې کارخانې ودانۍ د نړېدلو له امله زخمي شوي دي. په یاد ودانۍ کې د کپړې کارخانې وي. د پیښې په ځای کې د ژغورنې د هڅو مشر جنرال محمد صدیقی عالم وویل چې د نجات عمله درا پرې وتلي ودانۍ ته د ننوتلو لپاره په چت کې سوري کوي. سول د شمالي کوریا سره د کایسونګ په ګډ صنعتي زون کې بیا د کار شروع کولو په اړه د رسمي خبرو د شروع کولو وړاندیز ورکړي، خو دغه پیشکش تر ردولو په صورت کې د سخت کاروایي خبرداري ورکړي. د جنوبي کوریا لخوا نن دغه وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د اټومي ټیسټونو او د میزایلو د ازموینو د نه بندولو په ترڅ کې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو او د پیونګیانګ لخوا جاریهانه بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالي زیاتې کړې دي. شمالي کوریا وړاندې داسې بیانونه ورکړي چې د پیتو کالو راهیسې روان د اوربند تړون ختموي. د دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ په زبانی ډول دښمنی د خودلو پترس کې پیونګیانګ په سرحدي پوله د کایسونګ صنعتي زون ته د جنوبي کوریا کارکونکو د تللو نه منع کړی دی. د عراق سلیمان بیگ ښار وسلوالو قبضه کړی دی. رپورټونه وایي چې د بغداد د شمال نه 160 کیلومتر لرې په یاد ښارګوټي 13 ورځ وسلوالو حمله وکړه چې داسې ښکاري د نهې په ورځ د سنی مسلمانانو په یو احتجاجي کیمپ د برید په بدل کې داسې وکړل. په سلیمان بیگ کې په نښتو کې 15 سرتېري او لږ تر لږه 9 وسلوال ووژل شول او تر 150 زیات ژوبل شول. ای اف پی خبري اژانس خبر ورکړی چې وسلوالو ښار قبضه کړی، خو د رویټرز خبري اژانس رپورټ په خبره پوځي هلیکاپټرو برید کوونکي د سلیمان بیگ نه پشا کړی دی. د شورا د ورځې د خطې د نهې په ورځ په شمالي ښار هویجا کې د مزایچانو او پوزیانو ترمنځ تر نښتو وروسته مخې ته راغلي چې پکې 20 کسان ووژل شول. او د شام په حلب ښار کې د 12مې پیړۍ د یو تاریخي جماعت مینار جوړ شوی دی. اومیا جماعت چې د حلب ښار د زوړ نوي دیوال تر څنګ جوړ دی، د یونیسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ساتل کېده. دغه جماعت ته چې د جګړې په سیمه کې راګیر دی، سخت تاوانونه اوښتي دي. د بشار الاسد رژیم او د هغه د مخالفو وسوالو ترمنځ په جګړه کې د سنیانو دا جماعت څو ځلې لاس په لاس شوی دی. د شامي حکومت او یاغیان پر یو بل د جماعت او د هغه د مینارې د ویجاړولو تور پورې کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کول. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه ده. د کرک ضلع په بارډا د اوتشا کې وسلوالو په یو تھانه برید کړی دی.
یا اوس نو فری پرتا دا او فل خال دا څنګه کې لکا کلو کسان د شګر خلاصي سر پسند دا کسان چې دی لکا گرفتار شوی دی یو ایسایو فچو دی چې ښه دی یو کانسبل دی یو پاکستان ځمیان دی.
کارپوهان وایي ک پاکستان پر اختیا په افغانستان کې د امن خواهش لرینو.
کچری پاکستان علاقه مند وی په افغانستان کې د سولې نووس باید را مختصي.
د خیبر قبایلی سیمې ولس د جنگونو تر څنګ ناروغو هم سخت ځپلې ده.
د وای ول نوې بوختنه وکړه به ویل چې په 300 روپۍ ستنده او یو لستنې لګي لګدا نو خو خدای چې برداشت کوله خو ځکه نه شو.
تاندې هلې خبرونه هم د دې خبرونه یو برخه جوړوي. د مشال تر څنګ وسې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو تاسو نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او هم اوریدلې شي. اوریدونکو چې څنګه په خبرونو کې مو اورید چې د جنوبي اضلاع د کرک په بانډا داود شاه کې د ټیری په تاړه باندې وسلوالو نن سهار وختي 4 بجې برید کړی دی او د چارواکو په وینا هغوی دا وایي چې دا برید تر اوسه هم روان دی. نور تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د پولیسو د وینا تر مخه چې ضلع کرک تحصیل بانډا داود شاه په علاقه ټیری کې د سهار 4 بجو راسې د پولیسو او طالبانو ترمنځ ډزې روانې دي چې پکې ځینې پولیس والا او طالبان وجلې شوي دي او ځینې جوبل شوي هم دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ټیری تانې محرر ناصر خان وویل چې تر دې دمه ډزې روانې دي او په دې دوران دوه طالبان زخمی حالت کې نیول شوي هم دي. د دې پیښې په اړه زیاته کړه. دغه سیمې یو مقامی مشر شمس الرحمن په وینا چې دا مقابله د سحر راسي روانه ده او د دې مقصد علاقه کې یره ترخه خورول دي. د مشال ریډیو ته وویل
دا واقعا بالکل حقیقت ته چې دا سار نه یو داسې واقعا روانه ده. پولیس او دا ترایدرو په مېز کې یو جنگ روان دی، خو دا به د یو کېټې یا د دوو غنټو جنگ وي. خو موږ خو دې ته په دې نظر ګورو چې په ملک کې دا پرمن الیکشن په څه طریقې باندې ډسټرب کړی شي. ما خو دا مشاهده ده چې شاید دا د دې الیکشن سبوتاج کولو یو حصہ ده. نه پوهېږو چې دې ته طالب نوم ورکړي یا د چا نوم ورکړي، خو داسې قوتونه چې په دې ملک کې ډیسټیبلایزیشن غواړي او د الیکشن پرمن انعقاد دا سبوتاج کړي، دا د هغې حصہ ده او دا یره خورول دي.
د شمس الرحمن په وینا چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره اولس یو موټی کې دلوي، نو حال به ممکن شي چې پدې قابو ومندې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوو. پرون د بلجیم په مرکز براسلز کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په کور په توپ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال پرویز کیانی سره خبرې وکړې. هغه لیکي د دوی خبرې ګټورې و بللې. نور تفصیل زموږ همکار اسمت ساروان وړاندې کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان له چارواکو سره له ګډې غونډې وروسته وویل موږ خورا پراخې مثبتې او رغنده خبرې وکړې، خو په عین حال کې ټول په دې نظر و چې نتیجه به یې په عمل کې ثابت شي، نه د خبري غونډو په لفاظیو کې. په دې خبرو کې د افغانستان له ولسمشر سره د دغه هیواد دفاع وزیر بسم الله محمدی او د پاکستان له لوی درسي سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ملګری وو. له غونډې وروسته چې درې ساعته دوام وکړ، جان کیری خبریالانو ته وویل له ښاغلیو کرزی او کیانی سره په خبرو کې پرمختګ ولید، خو د ده په نظر لا هم ځینې کارونه شته چې باید ترسره شي. د ونه ویل چې کوم کارونه لا پاتې دي او یا د دوه خواوو ترمنځ د اختلاف ټکي څه دي. د دې درې اړخیزې غونډې په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی نظر څرګند نه کړ او نه یې هم کومه اعلامیه خبره کړه. جان کیری وویل درې خوابي به په سیاسي او امنیتي برخو کې پر مشخصو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي. دوی دا کار د افغانستان او پاکستان د ګټې او په سیمه کې د سولې لپاره کوي او د هدف ته ځان شمن بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پاکستان ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د کلیدي هیواد په سترګه ګوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له کلونو راهیسې خراب دي. د سش کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو نښې ولیدل شوې، خو سولې ته د طالبانو پر راوستلو کې د دوه خواوو ترمنځ اختلاف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هیلې بیرته مړاوي کړې. افغانستان وایي چې پاکستان د هند نفوذ په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د پاکستان سفارت په خپلوي پاڼه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي چې دا هیواد په سولې، سوکال او امن افغانستان کې خپلې ګټې ویني.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ناټو سیکرټری جنرال ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد مبارزه پراخه کړي. د اندرس فوغراس موسین د دې سرګندونو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی په افغانستان کې د سیاسي چارو لسیړونکو یونس فکر سره مرکه کړې او په لومړی تر پوښتنه کړې ده چې د پاکستان په وینا دوی خو له ترهګرو سره مبارزه کوي او په لسګونه زره پوځیان یې له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړی دي، نو بیا څرنګه ناټو له پاکستان دا غوښتنه کوي؟ یونس فکر په جواب کې دا وایي
دوی وستنی حقایق داسې درکړي دي چې یوازې حضور د عسکرو په سرحدي نقاطو کې کفایت نه کوي، بلکې د هغوی ګټه او لاسته راوړنې باید په نظر کې ونیسي. نو دا 15,000 کسیز عسکر چې پاکستان د سرحداتو ته نږدې کړي دي، په دې نامه چې دوی ګواکې عبور مرور په سرحد کې د افغانستان او پاکستان مخه ونیسي، هغه یې نه دي نیولې. تروریزم را شدید شوی دی، نو زه فکر کوم چې اوس دوی داسې یو حالت متوجه شوي دي چې باید هم ټول یو د بل سره کښېني او رښتیا هم د دغه تروریستي جګړې مخه ونیسي چې هغه طبیعي د پاکستان ته تاوانونه رسولي دي او روسیې افغانستان ته هم رسولي دي او بین الملی ټولین ته هم.
فکر سے پاکستان وای چې یوې خوا له هند سره ستونزې لري او ډېر پوځیان یې هلته ځای پزای کړی دي، بل لورته له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو دا امکانات شته چې له ترهګرۍ سره جګړه پراخه کړي.
دنیا اوس یو هدف ځان ته داسې ټاکلی دی چې په 2014 کې موږ خپل جنگي فعالیت په افغانستان کې کموو او خپل قوتونه لږو، ولې په هر صورت افغانستان یوازې نه پرېږدو. که چیرې پاکستان علاقه مند وي په افغانستان کې د سولې، نو اوس باید رامخته شي او د مذاکرې پر میز باندې چې څه اندېښنې او انګېرنې لري مطرحې کړي. نو زه فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی او دنیا هم پر پاکستان دا فشار اچوي او د افغانستان د دولت څخه هم زموږ غوښتنه د دنیا دا ده چې د خپلو شخصي او اداري موضعګیریو څخه تیر شي او د پاکستان واقعي اندېښنې کوم غوښتنې چې لري چې هغه مشروع دي او د افغانستان ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته صدمه نه رسوي هغه ومني، چې د هغو څخه یو دا دی د فراداتو تنظیم او د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون امضا باید کرځي په بانو باندې شاته ونه غورځوي، بلکې دغه اوس وخت دی چې دنیا هم ده او غټ قدرت هم منځګړیتوب کوي او ناتو هم پاکستان سره مذاکرې پیل کړي دي.
ناتو او په افغانستان کې بهرني ځواکونو مخکې هم داسې خبرې کولې، خو اور سره بیرته اسلام آباد د هڅې د ترهګرې په جګړه کې ستایي. نو دا ولې؟
زه دا فکر کوم چې پاکستان همکاري کړې ده چې دا دي د ناتو پوځونو ته د اکمالاتو اجازه ورکړې ده او دغه رقم سرنشینه الوتکو ته د بمباری اجازه ورکوله. ادي وسوب شاسوې ده چې دا آی اس آی په موافقه و، خو ویل کېدل چې باید ونه ویل سي. ولې دا همکاري بال 2014 نور کفایت نه کوي؟ نو اوس خبره دا ده چې دنیا چې وعده کړې ده چې افغانستان یوازې نه پرېږدو او بیا به القاعده او طالبان په افغانستان کې قدرت نه پرېږدو، نو هغه هم دي چې اوس د پاکستان باندې فشارونه دي او هم د افغانستان په دولت باندې، چې دوی دواړه باید کښېني او یو د همکارۍ ستراتیژۍ د تروریزم سره په جګړه کې مطرح کړي چې په هغه کې د دواړو هېوادونو ګټې وي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو تاسو نه خپنی غوري ورزوم. په افغانستان کې پاتې کیږو. پرون په افغانستان په ننګرهار ولایت کې او د دې ترڅنګ په نورو سیمو کې د 5.2 درجې یو زلزله راغلی وه. دغه زلزله د افغانستان، پاکستان او هندوستان ځینې سیمې هم لړزولې دي. د ننګرهار د آی سی آر سی ذمہوار وایي دې زلزلې په سیمه کې 2 تنه وژلي او 17 نور یې ټپیان کړي دي. نور تفصیل له کابل خان محمد سیند راکړي.
سره له دې چې دې زلزلې پر افغانستان سربیره د پاکستان او هندوستان ځینې سیمې هم ولړزولې، خو تلفات او زیانونه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې خلکو ته واړول. د ننګرهار د سری میاشتې چارواکو تایید کړي چې د دې زلزلې مسلسلو ټکانونو سربیره پر دې چې په سیمه کې په سلګونو کورونه ویجاړ کړي، په دې ولایت کې 2 تنه مړه او 17 ټپیان کړي دي. د دې ادارې رئیس ننګیالی یوسفزی وویل چې د زلزلې اکثره قربانیان د شیرزادو، ګوشتې، کامې او درای نور د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په دې ولسوالیو کې د کورونو د ړنګېدو خبر هم ورکړ شوی، خو سیمه ایزو چارواکو یې د دقیق شمیرې په هکله تر اوسه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې هم منلې چې د زلزلې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل په دواړو ولایتونو کې د مرستې لپاره ضروري مواد موجود دي او پر زیانمنو شو کورنیو به یې وویشي. د امریکا د متحدو ایالاتو د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د زلزلې توان د ریشتر په اندازه 5.2 درجې و. راپورونه وایي دې زلزلې په پاکستان او هندوستان کې هم ځینې سیمې لړزولې دي. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه د دې ولایت د خاص کونړ، سوکۍ او نورګل په ولسوالیو کې شاوخوا 1500 کورونه ړنګ شوي دي. دی وایي په خاص کونړ ولسوالۍ کې 1 تن مړ او 1 تن ټپي شوی او د نورګل په ولسوالۍ کې 3 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلي واصفي وویل تر اوسه ورته په نورو ولسوالیو کې د اوختو زیانونو راپورونه نه دي رسېدلي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غواکی. د ننګرهار نه راکوزیږو خیبر قبایلی سیمې ته. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي چې دغلته په لسګونه ماشومان د لشمین یا ناروغۍ ښکار شوي دي چې دوی یې د علاج وس نه لري. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د دوی ناروغو ماشومان ته وړیا روغتیا یا سنتیاوی ورکړي او د یادې بیماری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل زموږ خبريال راکړي.
د کبایلی سیمه خیبر جنسی اوسیدونکو وای چې دلته د لشمینیا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د ایجنسی مرکزی روغتون د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي چې د یو خاص قسم ماشی د چیچلو نه لګي او بیا په بدن ترې لوی دانې را برسېره شي په دې سیمه کې ترې په لسګونه ماشومان متاثر شوي دي. د خیبر سیمه خلک وای چې د دغه ناروغۍ نه متاثر شوي زیاتره کسان د علاج وس نه لري او باید د جنسی په مرکزی روختون او د صحت په وړو مرکزونو کې ورته د دغه ناروغۍ ستنې او د ویانی وړیا ورکړی شي. د خیبر سیمې اوسیدونکي شاکر الله اتکلنی لور ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او د ناروغۍ او د علاج په اړه نوموړی مشال ریډیو ته وایي.
ادویوال نوې پوښتنه وکړه، ویل چې په 300 روپۍ ستنې ده او یو لستنې لګي لګده، نو خدای چې برداشت کولای خو کنه شو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورې نه مېم برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره دغه دا بس دا غره سره وکی چې داستانه ګولې دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې.
په دې سیمه کې د یو شخصي سکول پرنسپل حزب الله وای چې د دوی سکول ځنې ماشومان ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او باید د مخنیوي د پاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي.
په دغه داسې ماشومان چې هغه سکول لم راځي او هغه ته لښمینه لګیدلې و کنه دا بيماري، نو لکه دغه لپاره حکومت لا پکار دی چې بنیادی ګامونه واخلي چې بالکل د بنیاد نه دا ماشي ورکا.
د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د حفاظتي ټکو پروګرام یو انچارج نقیب الله وای چې دوی سره د دغه ناروغي د علاج د لپاره ترمو ماشين شته خو سرکاري ستنې ورسره نشته.
ترمو موږ سره ګورنمنت طرفه ترمو کې مخ واری کړو، ترمو یې بالکل شي چې ستنې خو ګرانې ډېرې کا مریض واسي او کني هغه با پوره کوي ځان لا پوره کوي، موږ سره سرکار کې نشته بالکل نشته. دی
په خیبر سیمه کې د لشمینیا ناروغي د وړیا علاج او دغه ناروغي د مخنیوي په حق له مشکله د خیبر سیمه د صحت محکمه مشر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
انجیو بورتو یو غوی تقریبا سو بارا سو انجکشن نمی تا چوی کنا سواب خیری می تا هندو جی بارا سو نو خیری داشته پا کن پرشی او ساوی مخی را کرو جمعو دا سپچال دا پارا دین ایلاو مونگ دا دی مخنیوی دا پارا پا تورخام که بایچا مینا که پسید خیلو که عدلخات که تقریبا سو 4200 چیسی مچردانه تقسیم کردی لگیا یو که
د خیبر سیمه د صحت محکمه چارواک وویل چې باید ټول خلک په دې سیمه کې د خپل چاپیریال د صفایي خیال وساتي او هغه حفاظتي تدابیر د خپل کړي کوم چې د ملیریا د میاشي د چیچلو نه د بچکی دو د پاره خپلوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په هنګوز لکی د ټلفی می د میونسپل کمیټه ملازمین وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې له وجې دوی له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوي دي. د کمیټه ملازمینو دړکه کړې چې که حکومت زر تر زره دوی ته تنخواګانې ورنه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. له سیمې څخه د مشال ریډیو همکار دا رپورټ راکړي.
په ضلع هنګو کې د ټل سیمې د میونسپل کمیټې ملازمین وایي چې یو خوا د ګرانې په دې وخت کې مالی اخراجات ډېر زیات شوي دي، نو بل خوا تنخواګانې بندې شوي دي چې له وجې د دوی په مشکلاتو کې نوره هم اضافه شوې ده. د خپلو مشکلاتو په اړه شهزاد مسیح مشال لوډو ته وویل چې د کور اخراجاتو لپاره دوی په قرض اخستو مجبوره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل کار سره مینه لري خو بیا هم تنخواه ورته په وخت سره نه ملاوېږي.
راغو دی مہنگائی دور کے دورا مشکل دا تو لو کے حالات ترا گلی کچھ سکول نہ فیس نہ تا داخلے شوی دی کتابوں نہ تا بس بیر برا حالات کی جمع وقت رہ لگا تو کندرو نہ قرضے خلو اغا اس قرضے نہ رکھے ہو تو دس بیماری ہو لو بے ور کے
واضح دی چې د میونسپل کمیټې کار د ښه نظم او د صفایي خیال ساتل وی. سرکاري ریکارډ تر مخه چې د ټل په میونسپل کمیټې کې یو سل اویا ملازمین کار کوي، دغه کارکوونکو ته د درې میاشتو نه تنخواه نه دی ملاو شوي. د میونسپل کمیټې د ملازمینو د اتحادیې مشر نثار مشال لوډیو ته وویل چې دغه مسلې په اړه دوی چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړي دي.
کله ګرانټ ملاو چې اسپیشل ګرانټ مونږه گزارا وشي او ګران ملاو نه جنو بیا مونږ د تنخزانو مسلې کله دې مې چې شاټي کله درې او دې لپاره زمونږ ال تی وی سره خبره شي دا او وزیر بل زیاتره شي وی او دې نه علاوه مونږ د سپی سر سره ډی سی سره
په دې اړه د ټل سیمې د تنظیمي مشر چارواکي اډیشنل مرسیال کمشنر یوسف کریم لخوا د انکار رستا مونږ د ضلع هنګو مرسیال کمشنر عبدالحمید سره چې کله خبرې وکړې مشال لوډیو ته ویل چې د ملازمینو تنخوا د بندېدو په اړه د سره معلومات نشته او زیاته کړه چې تاسو د ټل سیمې چیف میونسپل افسر یا سی ایم او سره رابطه ونیسئ. واضح دی چې د کلام بادشاہ ته بدلې وروسته د سیامو په چوکې بل افسر لا تر اوسه نه دی راغلی. د میونسپل کمیټې د ملازمینو د اتحادیې مشر نثار وای چې که دوی ته تنخواګانې زر تر زره جاری نه کړی شوې نو دوی به د حکومت پر خلاف هړتال یو ځل بیا شروع کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو نه هغه بې کوره شوي خلک چې له دوی سره راجستر دي به وکولی شي په راتلونکو انتخاباتو کې خپلې رایه وکاروي، خو د مدني ټولنې استازي د چارواکو دغه دعوې د باور وړ نه ګڼي او وایي چې لکه څنګه چې قبایلي کډوال د حکومتي راشن په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، همدغه رنګ به د رایه اچولو له حق څخه محروم پاتې کړل شي. د دې موضوع تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د فاټا سیکرټریټ او د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس به هم پر روان ټول ټاکنو کې خپل رایه ورکوي، او په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتو د څنګې مرستیال ډایریکټر فضل الله مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې هغه بې کوره شوی ولس به په کیمپونو کې خپل ووټ اچوي کوم چې د کډوالو په هیڅ په باقاعده توګه رجسټرډ وي.
څوره هم قبایل دي چې هغه د دې کټاګرۍ په وجه باندې هغه بې کوره شوي دي او په کیمپونو کې دي، نو هغه ته به په کیمپونو کې انتظام هغه کیږي، هغه به خپل ووټ چې دی هغه به کاسټ کوي په هغه کیمپونو کې. که هغه رجسټرډ نه وي نو هغه به خپل علاقو ته ځي او هلته کې چې د ووټ رجسټرډ دی هغه به هلته کې خپل ووټ اچوي.
د تیری یوې میاشتې راسي د خیبر ایجنسۍ د تیرانا تر 500,000 پوری خلک بې کوره شوي دي او لا هم د هغوی رجسټریشن سرته نه دی رسیدلی. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د تیرانا بې کوره شوي څه د پاسه 20,000 خلک رجسټر شوي دي.
نو د سرکار چې کوم اعداد شمار دی هغه مطابق خو تقریبا 8,000 سلا هم کېدلی شي چې زیات خلک دا وخت تیرا سر بې کوره شوي. اوس چې کوم رجسٹریشن شروع دی په هغه کې د اوسه پورې یو این ایچ سی آر صرف 20,000 خلک رجسٹر کړي دي. په دا کې زیاتره خلک په نیو دورانی کیمپ کې رجسٹر شوي دي او په کورم ایجنسی کې رجسٹر شوي دي.
مدني ټولنې اندېښنې لري چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس چې سرنګ په راشن ترلاسه کولو کې ستونزې لري، نو هم دغه رنګ به پر روان ټول ټاکنو کې یو شمیر ستونزې لري. په دې لړ کې د ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل
د ووټ په باره کې هله کلیر څه فیصله نه ده شوې او بیا هغې لپاره څه انتظامات هم په کیمپونو کې نه دي شوي. دا دهشتګردۍ ده چې څومره پښتانه متاثره شوي دي زموږ ټول وروڼه دي، خو چې کوم قبایلي موټه آی ډی پیز دي نو هغې ته هغه سهولتونه یا هغه ریلیف نه دي ورکړی شوی لکه د صوبې نورې برخې آی ډی پیز ته چې کوم ریلیف ورکړی شوی دی. دا ځلې هم چې کوم د تیرا آی ډی پیز جوړ شوي دي هغې سره ډېر امتیازي سلوک روان دی. یو دغه دوی پالیسي ورته جوړه کړې ده چې هغې ته پېښور ویلی پالیسی وای چې هغه پالیسی په مطابق دوی په پېښور کې د دې خلکو رجسٹریشن کوو. موږ وایو چې د دې خلکو د پېښور کې فوري توګه باندې رجسٹریشن شروع شي. بیا د خلکو ته تکلیف هم دی چې د پېښور کې اوسي یا په جمرود کې اوسي او دلته نه دای کوهار تا یا هم ګوتا روان وي چلته نه ځخت امدادي سامان راوړم.
د قبایلي سیمونه د بیکوره شوی ولس د ووټ د اچولو په لړ کې پېښور های کورټ هم د دې ستونزې از خود نوټس اغېستلې دي او په دې لړ کې د دې از خود نوټس د اورونې پر مهال د سه‌شنبه په ورځ د الیکشن کمیشن چارواکو په پېښور های کورټ کې ویلي دي چې د اپریل تر 30 نیټې پورې به د قبایلي سیمینه د بې کوره شوي ولس لپاره ټول انتخاباتي انتظامات سرته ورسوي، او په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د پېښور د کور کمانډر سره د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن لوړپوړو چارواکو یو میټینګ هم ترسره کړو او د دې ستونزې د حل په لارو چارو او د قبایلي سیمې د بې کوره شوي ولس د انتخاباتي او امنیتي ستونزو په اړه په دې غونډه کې بحث وکړې شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور
او اوریدونکو پښتو لوستلی شي مشال ریډیو .com ته لاړ شي. د لالونو په وطن کې لږه شیبه کې یو نیمه بجه کیدونکې ده. د هغه وخت چې مونږ هم او تاسو هم د مليحا امیرزاده نه د خبرونو د لنډیز په تمه یو. نو مليحا امیرزاده ته مایک ورکړه.
دا کرک د بانډا داود شاه د ټیرې تانی پسیمه کې نن سهار د سلورو بجو نه د ځایی پولیسو او طالبانو ترمنځ دمه په دمه ډزې روانې دي. د پولیسو په خبره په نښته کې دوه پولیس سرتېري وژل شوي او دوه ژوبل دي. په نښته کې سلور طالب وسلوال وژل شوي دي او دوه په ژوبل حالت کې نیول شوي. پاکستان وایي په برسس کې د شروع په ورځ د افغانستان پاکستان او د امریکا په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د امن د ټینګښت په اهمیت خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې مفصلې او تعمیري بللیدی. په کورم ایجنسی کې پزماک خې خخ پم د چاودیدلو لامل یو کسمړ او درې نور سخمیان شوی دي. په افغانستان کې 13 ورځ د 15.1 کچې زلزلې یو شمیر خلکو ته ځاني تاوان رسولې دي. په ننګرهار کې دا مهال د مرګ ژوبل شمیر 122 خودل کیږي. په بنگلادیش کې د شورو په ورځ د یوې کارخانې ودانۍ د رانړېدلو په پیښه کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي او اوس هم خلک د ودانۍ تر مربې لاندې گیر دي. جنوبی کوریا د شمالی کوریا سره د کایسونګ په ګډ صنعتي زون کې بیا د کار شروع کولو په اړه د رسمي خبرو د شروع کولو وړاندیز ورکړي، خو دغه پیشکش د ردولو په صورت کې د سخت کاروایي خبرداری ورکړي. د عراق سلیمان بیگ خار وسلوالو قبضه کړي. رپورټونه وایي په یاد خارګوټي 13 ورځ وسلوالو حمله وکړه. په سلیمان بیگ کې په نښتو کې 15 سرتېري او لږ تر لږه 8 وسلوالو وژل شول او تر 150 زیات ژوبل شول. او د شام په حلب خار کې د 12مې پېړۍ د یو تاریخي جومات مینار ویجاړ شوی دی. اومیا جومات یونیسکو له لورې د نړیوال میراث په توګه ساتل کېده. دغه جومات ته چې د جګړې په منځ کې راګیر دی سخت تاوانونه اوښتي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د مليحا امیرزاده نه واورید. اوس ورته چې د پاکستان د ځینی کورنو ورسپانو په اداریو کې سره غلی دي. سراج ظهیر په دغه کې ځینی لوستي او دا رپورټ برابر کړی.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې کم موضوعات راغستې دي هغه څه په دا ډول دي. جنگ ورسپانه خپل اداریو کې د تیرو دوه درې ورځو تر هغه پیښو حال راغستې دي او وایي چې کوئټه، کراچۍ او پېښور کې شوي بمی چاودنو کې ځینې خلک مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي. د کومې وروستو چې د ولس په ذهنونو کې یره ترها او د ټول ټاکنو په حق لا اندېښنې هم زیاتې شوي دي. ادارې زیاتوي چې کراچۍ بمی چاودنو وروستو د متحده قومي مومنټ مشر د الیکشن کمیشن او نور متعلقہ چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې امنیتی وزدي خکړي. ګنې داسې حالاتو کې به څوک هم د کورا اوټ اچولو دپاره راونه وزي او بلې دا چې ټولو ډلو لا د دې مخنیوي په کار دی، ځکه کا دا ورنن په پېښور، کراچۍ او کوټه کې بل دی. نو سبا به د ملک ګوټ ګوټ ته اورسي او څوک به هم د دې نه بچ پاتې نشي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې نگران حکومت د حالاتو ادراک وکړي او د دې د سمولو دپاره په سنجیدګۍ سر کوشش وکړي، ځکه چې بعضي قوتونه ټول ټاکنې ډول غواړي او کدوی په خپل دې ناوړه مقصد کې کامیاب شو نو راتلونکي کې به د جمهوریت او ملک د خوالي په اړه پیشګوئی کول ګران شي. مشر کورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پېښور تر ټولو لوی لیډرنینګ هسپتال کې چې کومې پرله پسې پېښې رامنځته شوې دي هغه ډېرې حیرانوونکې پېښې دي او د دې نه زیاته حیرانوونکې خبره ده چې نگران حکومت په دې باندې خاموشي خپله کړې ده. ادارې لیکي لیډرنینګ هسپتال غسلخانه کې چې کومه زنانه وجلې شوې وه او بیا د هغې مړې سوځولې شوې وه د دغه پیخې پیښور های کورټ نوټس نو اغستې نو شای چې دا کیس به دباو شوی وو. ادارې وړاندې لیکي چې دغه رنګ د دې هسپتال د ماشوم د تختولو کیس لومبه کیس نه دی، بلکې داسې سو سوزل شوی دی چې د غای نیواډ نه ماشومان تختول شوی دی. خو تر اوسه نه د هسپتال انتظامی او نه د پیښور انتظامی دی لړکي سکوټلي ګامونه پورته کړی دي. د ادارې په وینا چې دا د فکر وړ خبره ده چې اخر په دې هسپتال کې دا جرمونه ولې کیږي. د دې په شاده چالاسته د دې هر سلټول به د مقامی تانی لپاره یو چیلنج وي. اداریا اخیری کې لیکي چې زی په زی لګیدلې کیمرو به په سناسه ډول د ملزمي او د هغې د ملګرو مخونه محفوظ کړي وي او دې لړکي د بالا حصار د خوښه لګیدلو کیمرو نه هم مدد ترلاسه کیدی شي. او بل دا چې دا مسله صرف د ملزمانو د گرفتاری نه بلکې د دارنګ د غټو پیښو مخنیوي کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
گارڈین ورس پانے لکھی دا پاکستان امنیتی چارواکو دا پرویز مشرف دا کور سره نږدې په یو گاڑی کې بارودی مواد موندلی دي. د ورس پانے په خبره په داسې حال کې چې د یو پخوانی پوځي واکمن خلاف عدالتی کاروایی د قوم ولس حیران کړی دی. دغه نوې پیښه د سلسلې یوه بله کړی ده. ورس پانے لکھی پاکستانی طالبانو د پیښې سره د تړاو لرلو نه انکار کړی چې وړاندې یې د پرویز مشرف د وژلو خبرداری ورکړی و چې تیره میاشت په خپله خوښه د جلاوطنۍ تر څلورو کالو پس واپس پاکستان ته لاړ. ورسپاڼه لیکي د خپل واک په موده کې د مشرف ډېر دښمنان پیدا شول، په خاصه توګه وسلوال چې په امریکا د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د دغه هیواد سره د پرویز مشرف د ملګرتیا خلاف وو. ورسپاڼه لیکي پولیسو د بېنظیر بوټو د وژنې د کیس په لړ کې په عدالت کې د پرویز مشرف د حاضرۍ 100 ګڼو وروسته دغه بارودي مواد وموندل. ګارډین لیکي پولیسو د جمعې په ورځ مشرف گرفتار کړ چې په اول ځل په پاکستان کې د یو پوځي واکمن گرفتاري تر سرکو شوه او زیاتوي د هغه خلاف عدالتي کاروایی په پاکستان کې په واک کې د بدلون اشاره کوي چې پکې اوس هم پوځ ډېر قوي دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال برنټ ای هافمن لیکي په 2004 کې چې کله په اول ځل د افغانستان سفر وکړ نو دغه هیواد او وګړي یې ډېر خوښ شول. د لیکوال په خبره هیله من و چې ډېر زر به د کابل اوسیدونکي یو ښه ژوند ولري، خو بیا هغه وخت دغه هیلې کمزورې شوې کله چې د روس او امریکا لخوا د هیواد د استعمالیدلو نه خبر شو چې اوس چین هم په افغانستان کې د قدرتي معدنیاتو راویستل شروع کړي دي او دغه عمل د هیواد د کامی ورسې قیمتي ځایونه په خطر کې اچولي دي. ورځپاڼه لیکي په 2005 کې د چین یوې سرکاري کمپنۍ ته د عینکو د مسو د کان کیندنې اجازت ورکړل شو. د لوګر ولایت په یاد سیمه کې د نړۍ د تانبې تر ټولو زیاتې ذخیرې موجودې دي چې قیمت یې د 100 ارب ډالرو برابر دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه ځای کې د پخواني بودمت لرغونی آثار موجود دي چې لرغون پوهان یې د خوندي کولو په تکل دي، خو بیا هم د دغه ځای 90% برخه تر ځمکې لاندې ده او نه ده لیدل شوې او دغه کار سرته په رسیدلو کې به کلونه لګي. د ورځپاڼې په خبره د بودمت آثارو له منځه وړل به د دې کال په اخیره کې شروع شي او زیاتوي له بده مرغه افغان حکومت یې اجازت ورکړې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. برتانوی ورځپاڼه انډیپینډنټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې په معتدل قوتونو باندې طالبان ځکه بریدونه کوي چې د خپلو همخیالو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د کامیابۍ لپاره لار هواره کړي. دغه رپورټ باورو یوې وړې د مینه پس. برتانوی ورځپاڼه انډیپینډنټ په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو لخوا په هیواد کې د لیبرل ګوندونو پر ضد د ګواښونو او پرتشدد بریدونو خبره راخستې ده. مقاله لیکونکي عمر وړای چې لیکي چې د طالبانو لخوا په لیبرل او سیکولر سیاستدانانو د ډزو او بمی بریدونو او په دغو بریدونو کې د هغو ګوندونو د انتخابي امیدوارانو وجنه چې طالبان یې سیکولر ګڼي اوس دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به د معتدل قوتونو آواز خاموش کړل شي او پارلمان ته د هغوی د تلو لارو کې خندان به جوړ کړل شي. لیکوال وړای چې لیکي چې طالبانو عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت ته ګواښونه ورکړي دي. دا هغه ګوندونه دي چې ځانونه لیبرل او معتدل ګڼي او تیر 15 کاله د پاکستان د واکمن حکومتي اتحاد برخه وو. مقاله دیاتوی د کله نه چې انتخابي کمپاین پیل شوی دی تر ټولو زیات بریدونه په عوامي نېشنل ګوند شوي دي. د روانې میاشتې په 14 نېټه په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په هغه انتخابي غونډه ځانمرګي برید وشو چې پکې د دغه ګوند یو مشر غلام احمد بلور او د هغه وراره هارون بلور برخه اخیسته. دغه برید کې د یاد ګوند 14 کارکونکي ووژل شول. غلام بلور خو لږ زخمی شوی و، خو طالبانو بیا ویلي وو چې د دوی هدف د تیر کال په دسمبر کې د وژل شوي بشیر بلور زوی هارون بلور وو. مقاله لیکونکي عمر وړایچ ته د یاد ګوند د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر ویلي دي چې دا بریدونه په اصل کې د ټاکنو نه مخکې د درغلۍ په زمره کې راځي او طالبان غواړي چې سیکولر قوتونه د پارلمان نه بهر وساتي. بلخوا د دغو ګوندونو غړي وایي چې دوی لوی لوی انتخابي غونډې نشي کولای او مجبور دي چې کوسه په کوسه خپل انتخابي کمپاین پر مخ کې بوزي. دوی زیاتوي چې له دې وجې میدان د سیکولر او لیبرل ګوندونو مخالفینو مذهبي او دودپالو ګوندونو ته صفا پاتې دی. مقاله کې راغلي چې دغو اندېښمنو امنیتي ستونزو هغه سیاستوال زیات اغیزمن کړي دي چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په لړ کې د پاکستاني پوځ ملاتړ کړی و. اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د انتخاباتو په اړه مو دغه راپور واوریدو او زه تاسو ته یو خبرتیا درکوم چې تاسو معلومه ده چې نن سبا هر ورځ تاسو زمونږ د پابندۍ سلورو بجو نه تر پنځو بجو پورې د قبایلی سیمو د هغو حلقو د امیدوارانو خبرې اوري چې پر روانو ټاکنو کې به برخه اخلي. د نن په دې پروګرام کې چې د قبایلی سیمو د فورم په نوم یادیږي د اورګزای قبایلی سیمې د یو کم سلويختمی حلقي کاندیدان به په دغه کې په قبایلی سیمو یو لستا د پیښو ستونزو په اړه خبرې کوي او دغه پروګرام قربوي داود خټک. تاسو مشال ریډیو ته وګی ورروس تاسو په یو بل راپور تر راګرځو د خیبر پښتونخوا د لکی مروت نه د دې سوبې د اسمبلی له پخوانی غړي او پراتلونکو اسمبلی کې د خلکو د مخصوصو نشستونو لپاره د عوامي نشل ګوند امیدوار یاسمین ضیا سره د مشال ریډیو همکار مرکه کړي او په سر کې تری پښتلی چې په دغه سیمه کې د دوی سیاسي هلې ځلې په سر ډول روان دي. نو یاسمین ضیا وايي
لکه مرواز کې ما په کور باندې دوه ځله بم دماکه شوې دي او دلته هم خلک دا کوشش کوي چې موږ عوامي نشل پارٹی په دې طریقې باندې الیکشن نرستو کو هغه تر رکاوټونه جوړ کو چې دا پارٹی الیکشن تنه سیلاړه خو موږ چې دې اک شانتي په لکه کې غټي جلسې نسو کولای خوده کا وړو کې وړو کې کار نن میټینګز وغیرہ لګیا دي خو زموږ کې سکیورټي مسله شته عوامي نشل پارٹی په ټارګټ باندې دا خلک کوښښ دا قوتونو کوشش ته چې موږ دا پارٹی رستو کو او موږ تبیا هغه خلک راولو چې پارلیمنت ته چې دوی خپل حساب کې خپل باندې چې یو زنانا پښتون معاشري چې زنانا ہوتا داس اس قسم روایت نشته چې هغه باندې لاس اوچت کی یا هغه کور باندې څوک لاس اوچت کی خو دلته زموږ مشته هغه مسله شته ده ځکه موږ هغه سیفریلی مومنټ نسو کولای او ان شاء الله تعالی دا مو ایمان ده چې مو به خپل چې کوم کار کړی د عوام ته ځان رسو ان شاء الله داسې علاقې پاتې نشته دي موږ مقابله کوو او پر هر غپورې به شپکلکه په نره باندې ولاړو.
تاسو خو ځی وړه وړه جلسې خو کوي یا ځنې سیمو ته ځي عوامو جواب څنګه دی تاسو ته؟
کتا سودل تر پټول لکی چې وګورو چې 70 کروڑ لکی کریډټ کالج بابا خیلو چې هغه نه علاوه 25 کروڑ عبدالولی خان بریج په کوټ کشمیر سیمه باندې دلتا 2 ډیګری کالج مجه حکومت را واستولې ما په مخه د نورنګ روډ باندې تاسو راغلی تاسو به کتلی چې بده باندې کار شروع را د نورنګ ګیس تاسو دلته کتلی چې ما قرار دادونه مار وړي دی خپل روډ بچ خان وکیشنل سنټر 2 کروڑ مطلب مو داسې یو هو شوبه نستره چې مش په کار نه پچ کړای او مش ټول علاقې نه تاسو یقین وکړئ چې خلک په خپل راضي هغه وایي چې صرف تاسو موږ سره یو ځل ووینو موږ سره صرف چې نو چې تاسو ته دا پته ولګي چې دا خلک موږ سره دي چې موږ تاسو په اجازه سره جنډا ولګو مطلب دومره خلکو چې جوش او خروش ته
زنانه جواب څنګه دي؟
زنانه او جذبه ډیره زیاته ده ځکه چې هغه وایي چې موږ خونن ته ډیره اسانه ده موږ سړی ته نسلو ته خونن موږ ته موږ خور ده چې هغه ته موږ ورتلای سو موږ سره چې نستیدلای سو ان شاء الله تعالی ټول خدا خبره کوي چې موږ په ته کال دا خلک ازمېلې دي چې کله په وی پټه چیرته چې نکلې په بلې پټه چیرته چې نه خو ان شاء الله تعالی موږ بعد دا زلب صرف او صرف پلاټین باندې نقشه وایو.
زنانه وډ دلته شمیره خدي تاسو امید لري چې زنانه هم تاسو په سلاړې شي نو د بریا یو امید پیدا کیږي.
تاسو ته خو پته ست چې دلته 52% آبادی د زنانه وره او زیات نه زیات ووټ هم زنانه لري نو که دلته زنانه هم صرف اتفاق وکړي چې موږ د نورنګ هغه خلکو پسې درومو چې دلته په نورنګ چې دي نو ما خیال داسې ده چې وای کنه چې د ظلمونه پوره نسله فخر افغان جنکی به د ګټي نه ان شاء الله تعالی ما دا یقین ده چې که موږ زنانه هم دلته اتفاق وکړي نو همیشه سړی پسې تلې دي پرچای په موټي چې ورکي چې ورځ فلانی پسې واچو کدا ځل ما خویندو ما لوړو ما بچیو ما شرانو عزتمند خویندو کدا مرکه وکړله چې موږ به دا ځل سړی ته پرچی لاس چې ورکو چې زه پلاټین به مهر ته وای او زه به ان شاء الله تعالی تاسو ګوره چې مروته چې به د سری جنډې انقلابي بل انقلاب بنی ځکه چې سرنګې ما د پښتون کور یو هات پار کړی د دوه نه زب دروازې نروتلې یم او دوه پر ما ستړی کړی ده په کار د چنن ما سترګې اوچتې کی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو پام یوې ونی دی خبرونه تر راګرځو تاندې هلی هغه خبرونه ده چې زموږ همکار فرخنده وزیر یې تاسو لپاره هر اونۍ برابروي. دا خبرونه تاسو یو واره مخکې هم اوریدلې ده نو راځئ چې وښو تاندې هلی.
تاندې
په اونیس پروګرام تاندې هلي کومو ز فرخنده وزیر هر کله کوم د نن په پروګرام کې به په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړون کې سمر من الله سره د هغه په کار خبرې کوو
چې زه په کین یونیورسيټي کې چې سبق وایم نو واپس چې زه پاکستان ته راشم چې زما چې پښتني خويندې دي یا مېرمنې دي د دې ژوند کې د څنګه کې بدلون راشي
د خیبر پختونخوا د سریکوټ اوسیدونکو سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي وای تر اوسه یې 50 تاسو ډاکومنټریز جوړ کړی دي چې پکې د خپل ټولنې د ستونزو په اړه په خلکو کې د پوهې پیدا کولو کوشش کړي او زیاتره کار یې په سورا کړي. سمر من الله د نن د تاندې هلي خبرونه ملمنه ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته وایي.
زیاتر چیز دا چی وڑی کی جنا کائی پا بادو کے ور گئی چکس کل قتلو شی دے روخ اللہ چی کل جنا کائی پا سوری کے ور گئی مزب پا دے زیاد کار کون زما کار زیاد پر ما سنگا چی خبر اکڑا چی دے زنانا یا چی میرمنی دی دے جو حقوق لگا کار کون نو پاگی کے خو زدائی گڑم چی کل کل پورے زمونگ پا سوچ کے بدلو نرازی نو اغی پورے زما خیال کے حالات پا نخ کی گی.
سمر وای باید په ټولنه کې د بدلون لپاره ټول په ګډه کار وکړي او دا بدلون په ډیرو وړو وړو خبرو او کارونو کول سره هم راتللی شي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروری خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه دی راځي څنګه چې کپ بیر کې یا په پیخور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کېږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته نو بیا اصل بدلون راځي یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي نو بیا به اصل بدلون راځي او د خلکو سوچ کې چې بدلون یو ځلی راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف په خپل ودرېږي چې زه ولې خپل لور په بدو کې ورکوم زه به پیسې ورکوم زه به دیت ورکوم خو خپله لور به نه ورکوم نو بدلون کله بهر نه راځي بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
سمر وای په خوات سواری رسم داسې نه وو خو اوس یو غلط رنگ خپل کړي او خلک لري دښمنی په دوستۍ کې نه بدلوي بلکې لا عمل ترې خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي.
اوس موږ مطلب پیسو لا نه خپل کلتورم خراب کړی دی خپل چې موږ پختون ولی هغه کمی خې خبرې وي هغه موږ نه هېرې شوې دي مطلب تش سورا نه دا موږ اوس بلور دی یا سر پیسہ دا دا وو په کم شکل چې اوس زموږ مخې لا راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یو لور خور خپل خرڅ کوي تش پکې پیسې یا خپل فائدہ وي نه او مخکې به دا هم په دې شکل کې نه کېدو نو زر ټولو کې غټ دا ویم چې موږ نه چې کوم خې زمونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړي دي او مونږ ستش هغه کوو کوم چې مونږ ته ښکاري په دې کې زمونږ ذاتي فائده ده او که یوه جنا یا یوه لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپله ذاتي فائده وینو په دې کې مونږ دا ګورو چې خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچي او هغه نه هم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی پکار دی مونږ له کوندې پخپله په دې رڼا واچو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کو او مونږ پخپله دا یو نوی څنګه
پختون ولی هغه کلچر جوړ کړی دی.
سمر چې زیاتره کار یې په سورا او یا په بدو کې د جنې په ورکولو کړي، وای دا رسم په پاکستان او افغانستان کې زیات دی چې له وجې ډېر نجونې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د سورې د رسم په اړه سمر من الله وایي،
یوازې د پښتنو په سیمو کې بالکل نه دی، دا پورا پاکستان کې دی، دا په افغانستان کې هم دی او په خیبر پختونخوا کې دی ته سوارا وایي، خو په پنجاب کې ورته ونی وایي، په سندھ کې ورته سنگچٹی وایي او په بلوچستان کې ورته سوارا او ارجائی وایي. په افغانستان کې دی ته بد وایي، څنګه چې مونږ یو چې په بدو کې جنای ورکول. او پکار دا ته چې مونږ دا سوچو کو چې ډیر کم داسې رسمونه دي کوم چې پورا پاکستان کې مونږ سخکاری، او آخر ولی دا یو داسې رسم دی چې من پوری خلق دا پریکټیس کوي په پورا پاکستان کې. نو د دې چې کم ټولو کې غټه وجہ ده هغه دا ده چې اکنامک ریزنز یا چې زمونږ کم مطلب غریبی دا، یا خلق دا وایي چې مونږ به لور ورکو خو مونږ سره پیسې نشته، یا مونږ خپل کور نه ورکول غواړو، یا مونږ خپل ځمکه نه ورکول غواړو. پخوا به دې شکل کې سوره کلم نه وکم شکل کې چې مونږ ته اوس نن سبا ښکاري. پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وې یا رسمونه چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوي دا هغه لور یا خور ته به نه ملاوي دا. داسې به پخوا یو سزا وکم ته چې به ویل په قبر کې سملاستل، یا که ننواتې به و نو د کلي هغه زنانه په سر باندې به تور پړونه اچولې، او دی چې به کله بل کره لاړل نو دا ننواتې هغې به ویل دې ته غټ عذر، دې سره به هغه مطلب امن راغې په دوه قبیلو کې. خو نن چې مونږ ګورو نو تر کله پورې چې یوه جنای یوه یا دوه یا درې جنکای په بدو کې نه ورکوي هغې پورې وایي چې دشمنی نشي خلاصې دی. نو د دې خو زمونږ کلتور سره څه تعلق نه دی، د دې نن سبا هغه دی زمانې سره تعلق دی، د حالاتو سره تعلق دی، او دې سره تعلق دی چې مونږ خپل کلتور خپل پښتونولي هم هېره کړه چې مخکې په دې شکل کې به دا کلم نه راتله، دا خو اوس مونږ ګورو چې دا یو ظلم شکل ورنه جوړ شوی دی. او دا هم مخکې به خلکو ویل چې یوه جنای لا به مړه دشمن کور ته، نو هغې په سر به پړونه واچاو او واپس به مور پلار کور ته ولېږله، خو بس دا به ویل چې مونږ له دا هم ډېره وه چې دا تاسو ولېږله او بس مونږ په دې روغه جوړه شو روغه ده. نو ټولو کې مخکې خو بس دا او که په پښتنو کې هم وخت دا کم شکل کې کېدو مخکې هغه اوس مونږ په خپله خراب کړی دی.
د سمر من الله یوه ډاکومنټري آی هیو ا ډریم هم ده چې پکې دا ښودل شوی دی په ماشومانو په پردو کورونو کې د کار کولو په وخت دوی څنګه د تشدد سره مخامخ کیږي.
اس کے اندر چادر رکھتا تھا پھر سو جاتا تھا، ڈر لگتا ہے تھوڑا سا سو جاتا ہوں اللہ کا نام دے کر.
پہلے رابان موسمان کلا رکھو چی اگر میں بولے بول بے رات وی ورشدہ لوخ مینزا مینزل بے رات استریوں کا استری آئے پپیلا اور از ملا سو زی دل مو استری نہ کرے اس پپیلا زور از ملا سو سو زی رو
زم دے بے واسے تو گورا اسے درد کر
د آی هیو ا ډریم نه علاوه سمر من الله یو شمیر داسې ډاکومنټریز جوړې کړې دي چې پکې یوه د باجوړ ګلونه هم ده. په دغه کې خلک د باجوړ د پخوانی ښایست او امن او د موجوده بدامنۍ او بدرنګۍ نه جړه کوي.
یو وړه ماشومه مې په کور کې پاتې شوې ده، یو ورکوټې زوی مې اوس سازوالې پاتې شوې ده، او نور ټول مونږ ته دغه رنګ راوتلی، او دغه نور کارم نه کېدو د ډزو او د جازونو بمباره نه راوتلی. نور مې دې دغه ته پاتې شو، دې مال ته پاتې نه نه ورکوټې غیله مې دا سوچ راځي چې څه به کوي او چې څه به کوي.
ګرادینا علاوه سمر من الله بیبی شیرینا در پدر شنوارې لونګینا سرپیسا سورا او په یو شمېر نورو ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز شامل دي. سمر من الله وای باید خزی او جونې هم د خپل ټولنې په پرمختګ کې کار وکړي. د یو سوال په جواب کې چې آیا دا په خپل کار او کور کې څنګه توازن ساتي، سمر وای
زما چې چرته پورې تعلق دی، ما خو تر اوسه پورې کور نه زه کار کوم. زما خپل تجربه دا ده چې کومې خویندې کار کوي ټولو کې مخکې خدا مونږ ته پی جندل پکار دی چی اخیو اکا قدر کال پکار دی، اخیو لا پی غور ندیوار کال پکار دی، لچی نن سب آغا پا دی زمانے کے که امانداری سرا چوک جوان تے رہی نو تش یاو کس آغا آمدنی سرا گزارا نشی تے رہ دے، چی کل پوری ور سرا اخی آغا خز امسنس کار یا پیسو کے ور سرا مرست نہ کئی، نو پکار دے چھ مونگ دیو آغا قدر رکو آو ور سرا دیو لہ کار آسان کو حکومتی لیول باندیو.
سمر من اللہ پا انتراپالوجی کے تعلیم حاصل کرے او کوشش کبھی دا ٹولنے دا مسلو پا اڑا پا خلقو کے پوہا او شعور پیدا کری.
ما بیا کیمبریج نا ایم فل کڑے دے پر اینتھروپالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ کے خو حال تے چوں ما کم سبق ویلے دے اقوم پختنو میرمنو دل چ ما زما دچوند مقصد دا او ما خوختل دا چ ز پکیم یونیورسٹی کے چ سبق ہوئے ما نو واپس چ ز پاکستان تراشم نو ز د صدا سکارو ما چ زما چ پختنی خویند دی یا میرمنی دی د دیو جوند کے د سنگ کے بدلون راج.
او اوس هم ستاسو لپاره یو هیلت ټیپ د پېښور د ارنم روغتون مشره ډاکټر سفورا شاهد په خوځو کې د سینې د کینسر په اړه وایي.
لس جنانه ناسي او د سینې کې غوټې وي او د ټولو موږ اپریشن کوو او د هغې له باسې رپورټ چې راشي نو د هغې شره داسې ده چې هغې کې اته زنانو ته به کینسر نه وي، صرف دو زنانو سینې کې د کینسر امکان کېدای شي. نو مطلب څه شو چې 80% چې تم ګلټیانې یا داسې کم رطوبت دا به عام بیماری ٹی بی کېدای شي، جراثیم کېدای شي، هارمون امبیلنس کېدای شي، دا کېدای شي او کینسر نشي کېدای. کینسر صرف 20% موږ ویو چې پاسیبلیټی دا هغه شانتې ډایګنوز چې کې نو هغه دومره خطرناک خبره نه ده. خو خبره د آگاهي ده، مخنیول ده، یعنی اوایل درجو کې تشخیص څنګه ممکن جوړ کړو چې دا زنانه غیر ضروري سرجري اپریشن نه بچ شي او د دې علاج چې دی 100% 99.9% کامیاب شي که موږ ارلی ډیټکشن وکړو.
دا وعده تاندو هیلو خپرونه چې تاسو واورېده. اجازه غواړم، خدای پامان.
تمشالے سوجود من خواز بدل چگا
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.